ډول لمنځوړل سوي دي.
لاسټډیو اډیو څخه د سلورو بجو د وی ساته خبری خبرونه د راپورونو لړۍ مو اوریده. زه موجیب حبیب زایم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته د بشری او حساسي حقوقو پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه صفی الله ستانګزای استډیو ته راغلی دی او د لند خبرونه درته وړاندې کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل په لویدیځه سیمه کې د لوږې له لاسه د اتو ماشومانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. جهادي رهبر محمد محقق نن په خپل فیسبوک پاڼه باندې د دغو ماشومانو د مړینې جزئیات خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې له دې اندېښنه ښودلې وه او ګواښ یې کړی و چې کله افغانستان سره بشري مرستې ونه شي نو دغه هیواد به له یو لوی انساني ناورین سره مخ شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما مشر دیبرا لاینز د طالبانو له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو له وزیر سره د مخ په ځوړ اقتصاد او همدارنګه بشري وضعیت په اړه باندې خبرې کړي دي. یوناما له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړی. نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویلي چې د دغه سازمان کارکونکي په ټوله نړۍ کې په کار باندې اخته دي او د ټولو لپاره د یو باثبات او سوکاله محیط پرامنځته کولو کې هڅې کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر محمد نبی اساخیل نن ډاډ ورکړ چې د سبا او نورو ټولو لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي به سبا د سکاتلند په وړاندې په دغه روان شلاوري جام کې خپل لومړی لوبه وکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او حساسي حقوقو او همداراز د ورکوښو عزیزانو پروګرامونه وړاندې کوو.
حساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې راغلاست و خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېر زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهربانی که تاثیر توازی کړی.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزایی صاحب رازو د اسلام د نظره به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو دې خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان اغای ده چه حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقه کسان چه لیک لوست ازده کرده دی حقوی ده حقه چه سره چه لیک لوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. اغا چا چه پوهاوی لری اغا چا چه پوهاوی نلری دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع اغا حدیث دی چه دیر مشهور حدیث دی چه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، چه بعض محدثینو وای چه مسلم هم پکی شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې ور وښيي.
فرضیه سه حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او ک نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضیه سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی، زمینه برابر کی، دا د اولادونو حق دی.